ننوت ولا شري ولا كل موت ننوت نا ويرست طول بدني وسني ولا دي طول سركي مدل د چکل د ناروغان خرابېږي زما د خبره به د توصیه په شکل باندې وي لطفا تاسو په دې خپل او ماشومان په دې خلکو باندې رحم وکړئ د ځان ټوټکی موټکی دغه شی نه مې استعمالوي ورته څوک ورته اګری په سینې باندې کړي څوک ورته ګوټي غونډه او شی جوړ کړي هغه ورته ورکه چې دا په خپل اګر په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اې کپسول ورته ورکو یا نور کومه دا ویل ضرورت لري هغه ورته ورکو دوی پیول خپل استادانې وکړي دا غیر روسته درته دی راولي به په داسې حالات کې چې هغه سره نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه تمارفي کې واټه کله چې واټه معرفي کې هلته په ناروغ باندې فشار ډېری ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم د سینه د کراوډ دی رش ډېر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری کې چې ته کنټرولي کې د دې علت دا نه دی چې دا موږ تاسو ته چې کنټرول کو چې بس په کور کې دي کینو دا دې کنټرول کو نه دا دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې شری ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري کې د نورو ماشومان نه د نورو انسانانو نه تر څو بردا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی به کورنۍ ماته لس نفر به کورنۍ ماشومان راوړي دي ولی دا څه خبره ده دا یو پیخته او دا ټول یو بستره کې په یو وتا کې تم لاسیدل ټول پیخته شي وي وایروس ته تنفسي تلات کې دی یو بل ته انتقالي دا غره کوم دا خلک پیخته کېږي
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا د څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوای کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان وخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک د دغه ناروغي او چې په تیر بیا یو بل ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یو بل یو ناروغ نه روح کاسته
ګوره نور څه دغه د مسولیت چې دی په اول قدم کې اول خدای دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوښوري د شری خپل معلوم اراز ولې اندي په ناروغ کې راخکار کیږي ته باید پوښ بده باندې باید مور او پلار بده باندې وو پويږي چې ما دا بچي په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ده نږدې چې سیده بي چې دا کلینیک ته ورشل په څوک شته چې تاته دغه وکی زمونږ اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خو بشي دلته اوس مسولیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسولیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ دلا د غوخې د لارې کوم پچکاری شي دوی ته کوي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم ودې د څه ناراسته کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاسي ولا ودا ودې او خو راپاسي چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د د صحی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم په اخته شو په شری باندې دا فته نوي سره ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بستر جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پوری د دې هغه خپل د استراحت دوره او د نوري دورې ټولې خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 شپاره سورزه پوری دا مکمل به تر اخیږي چې تر سره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سټامینا ټیم راشي او د ناروغ راوخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په زنګ دا کا خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان ته تاسو لاشي په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کیږي خو به هم دا غني کیږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولسم همکاري وکړي پر څو پوری دا مشکل حل شي بل الله را خونه شته کنه که دې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کالي دا ګراف لوټ شنو تا کړي دا پتن د بي بي چو دي بازو غټ مو سور ته دا ورو ته سیم چې باید دې باندې دغه شکار وشي اول هم په هغه ورته سیم ته چې شروع شو دي تور ازو کې کېدې شي بل تطال واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو د دې شر ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونی تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي یا غو تجربې څه وایي د پولیو ته د شرته یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسری دی یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي
نوري صاحب ګوري دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوی په افغانستان کې دا ډېر پخوانه را روانه ده او خلک اوس تر اوسه عادت شوي دي پوهېږي په دې باندې چې دغه ساعت کې شدید مهم دي. اما سکه لی چې دا د حکم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوی نیمه زموږ په اوسني وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنی چیلنج دی چې حتی په برخه کې شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې پر اوس کال یعنی موږ سکه لی چې ورته ګورو تقریبا ډیر تغییر کړی دی ورته. نو دغه واکسین چې دی صحت وزارت لخوا نه مدد شوی دی او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی لپاره کاندید دي درته ویلي دي د پنځو نه ښکتا یا د پنځو یا د ترلسو پورې حتی تر غټ غټو ناروغو د کسانو پورې دا دغه شوي دي موږ واکسین تطبیق کړو ورته ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی دی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک د کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور هم روان دی پروګرام او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی ډیر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي په تېره بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې چې طبیعي پېښې هم شوي دي ډیر کسان بېځایه شوي دي او بېځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسېږي ډېرې کورنۍ مناسبې سرپناوې نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي او په څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو.
مننه کولی په افغانستان کې خصوصا تاسو مخکې ویلي دا غرنۍ هیواد دی او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوا شا کې به داسې خلک استوګني چې هغوی به ایډ سي دغه ته لاسرسی ونه لري خو اکثریت یې چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګونه یو څه آباد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کېږي خو هغوی چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ته ځي اوله خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته دنه لاړو اول اراض ولې دا د ګوتو سر شین کېږي خپې لاکیږي دا د ګوتو کمې برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي بهتره دا ده چې دا باید وپېچل شي که هېڅ شی هم نه باید د یو ناروغ لاسونه یا دغه څوک چې هایپوترمیا ته ځي که ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور یې د خپل کمیس لاندې ننه باسي او د خپلې سینې سره جوخ ونیسي تر څو پورې هغه د حرارت درجه یې ورته برابره کړي که چېرته غټان وي باید دا لاسونه یې راواخیستل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه یې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نه وي چې اور ولګېږي او که چېرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرموالی ورته پیدا شي یو څه لرګي مرګي وي نو دا به ښه لاره دا وي چې دغه ورته وکړي دا ساحه ګرمه شي او تر څو پورې دې لاسونه او د یخ وهلو نه دغه وشي مخنیوی وشي ځکه کله چې یخ وهنه رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبیعي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دي دا په خپله تنګیږي خواري کې چې تودوخه د بدن ثابته وساتي خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کېږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخ وهلو له کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند د لاسه ورکي. نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي که چېرته یو سړی یخ وهنه کوي په ماشومانو کې ما درته وویل چې باید مور یې د خپل کالو لاندې ننه باسي د خپلې سینې سره جوخ ونیسي که چېرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي د خپلې جامې دي تنتاوي کړي د څادر ما درکړي چې شی ورسره وي داسې دا کړي اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي هغې پورې دا شفخانې ته انتقالېږي ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا به د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوي شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسېدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخني دومره حتی ورسېده چې ستاسو یعنی زمونږ ستاسو د اطرافي برخي وني ولي لکه د ګوتو چوکي لکه د پخو د ګوتو چوکي او دي ګنگرين ورکو دي باندې یو وري دا وينه دي کې کلاټ شولا او بند شولا یعنی دلته انتقال نشولا ساتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده داسي يخني سره مخامخ شو چې ډیره شدیده و ګوري دا معلومه ده چې دینه بدل لازم ګوتي ګوتيږي دینه بدل خپي هغه اندازه برخه بیلیږي به دا پخپل باندې یو هغه وخت کله چې دا امپټیشن منګه کو دا برخه لري کو دا په وخت کې د تصمیم نیول کې تر کوم ځی پورې پالسیشن شته تر کوم ځی پورې دا شینواله ده چې باید دا برخې منګ لري کو لکه تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته دا سیمه خدمات هم کم یو په نظامی ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوسټو کې اسکر وی او دوی ته داسې یو ناڅا په یخواله او دغه پیدا شي ډیره تاسو وګورئ په انټرنیټ پر برخو کې ویډیوګان شته چې اسکرو نه خپل غوڅ کړی دي لاسونه یې غوڅ کړی دي بل لار نه ګنګرین ورکو شینواله پیدا شلو د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي د اطراف چې لاسونه دي تخی دي دغه برخې ډیره متمرکزه دي ورسره او کچیر ته په وخت باندې تداوی نشي او د ویني جریان بیرته د ثبوت شروع نشي نو دا د ټیپ معلومه خبره شي باید د ریډکشن د تلری شي باید دغه برخې چې دي د ګنګرین شي دي شني شي دي ختم شي دي کومه جنور کې بدل شي
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوردون کړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب کراشو ده د اسالی ناروغي په ژمی کې د خبرې دوه خطر تم لري دی که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاکو اوبو سرچینې ککړیږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات خو په ژمي کې هم معمولا ډیرو سیمو کې احتمال شته چې ډیر غروان اوبه وچشي یا مثلا یخ وي د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی
نور څه به دا دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومګه دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه دا د اوړي د موسم ناروغي دي ځکه دا صحیح وبچيدي دا کمیږي انوري ککړې وور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټانو په اختر کې کو د ژمي موسم کې حالات شته دا نو وایو چې نه یو ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي شاید نمونیا په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوی دا پیدا کیږي همدار کم ته دا نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي کې خو یو غټه خبره دا ده اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته چې حفظ الصحي صحیح نه مراد کیږي ورته ماشوم دې دغه نوکان غټ شوی دي 50 بنین ورته اغوستي دي هغه یو بنین چې دغه لون شوی دی هغه پوری میکروبونه شان خېتی بلته انتقال شوی بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي نو دوی کې په دې چټل لاسونه باندې خوراک دغه معلومه خبره ده کوي پاکي هر څومره پاکي شي او کلاس چټل نه دغه میکروب دی دوامدار اخلي د نه دې لارې کول مو ته انتقالي نسبته وړي پوری د ژمي اسهالات چې دی لګي او څه کم دي خو ولې که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو به حتی د ناروغانو د مړینې سبب کیږي ورسره یعنی دا ناروغي چې دا په ژمي کې په کولا ده پیدا کیږي او لته هم دا غلې چې دا غیر ځل صحیح نه مراد کیږي ورسره که چیرته دا صحیح مراد شي او ناروغان پاکو ساتل شي نو معموله خبره ده چې کېدای شي چې موږ دا ناروغي تر ډیره بریده پوري کنټرول کړی وي ژمي کې
بلې ډېر مننه رازو ډاکټر صدی خورزواکی موضوع ته که څه هم خورزواکی په خپل د سيناروغي نه ده خو کچیر ډېر هات شي په ممکن هغه د ډېر نور ناروغي او د پرېدو خطر هم زیات کی په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي مواد ته د اکثر کورونی او لاسرسي ډېر کم دی په اکثر کورونی په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډېر ماشومان هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خورزواکۍ اخته دي په دې اړه کې لګ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خورزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خورزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي یعنی په غسمه کې چې دی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې ترڅو پورې له خورزواکۍ څخه وژغورل شي
نو دا سویټر دی چې دا د پخپلې و ناروغي ده کوم موږ یو نمونه لرو چې په سویټر دی چې پیدا کیږي ناروغانو ته نو بغل دې چې سویټر دی دا شو ورته په انسان کې سویټر دی چې څونه ډیر دی او لګیا دي کار هم کوي چې به کنټرول شي. دا یو غټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې هغوی جګړو ځپلي دي یا په سیمه کې خدمات کم دي، نو دوی کې دغه یو مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې. سوی تغذیه داسې یوه ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شوله، مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، هغه بیا ډېر ډولونه لري، موضوع ډېره اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازکه کیږي، او ناروغ ممکن لایق، خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بیزو ته ورته شکل پیدا کړي، هغه په عام اصطلاح باندې وسلام کې د ډېرې خوارځواکۍ نه په بدن ویښته راشوي دي، دوی به بر شوي لاسونو په پښو په سینه په مخ په دې ځایونو باندې سره سره ویښته راشوي ورته، او سوی تغذیه باندې دا اخته شوي بیچارهګان. نو که چېرته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله، دا د کور د ناروغانو د دغه نه دی چې دا باید موږ په کور کې تداوي کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیه دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کم و، باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي شته دی په خپلو نومرو باندې یادیږي، باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شولو، د پنځو میاشتو نه لوړ شولو، بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او د وریژو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي، تر څو یو کال ته رسیږي، باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسیږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي، نو باید څه ورسره وکړو؟ خلاره دا ده که چېرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي، دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه مۍ او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي، او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او د چې لږ اندازه پورې کوي او د چې سالم غوړي وي پاک، نو دا هم د چې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي، نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي، او که نه نږدې کوم کلینیک کې، نو هلته دوی دستي ځي، د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي، او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي، آر سی ایف او آر یو ټی ایف، همدغه ورته شروع کیږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو، که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي، تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړي تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره مېرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري، سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي، د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې خصوصي تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به نور ځینې خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فیملی پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي. الان کې داسې نه ده، فیملی پلانینګ درته د نیمو درې کالو پورې وفا ښودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. ښه که مور خصوصي تغذیه باندې اخته وه، نو دا خو یو جنجال شو. چې ماشوم یې د نړۍ ته راوړو، نو دا دوه دام په سوی تغذیه باندې اخته، ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وی ماشوم تقویه شوی وی، سالم شوی وی، سالم پیدا شوی وی، هغه ونوسول ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي، نو مور چې سوی تغذیه ده، دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته، نشته د مور، نو دا به څه کیږي ورسره؟ خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو، یو لیشنیونه نه لوړېږي، ورو کېږي، به دا ټولنې باندې یو بار شو، تم ورپورې خاندي، هغه ورپورې دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې. هو ولا دا خو وړوکی، دا خو وچ دی، دا خو دا رقم ته اضافه. یعنې دغه ټولې کیسې چې دي، دا زه چې درته کوم، دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي، باید د هغې صحت کاملا شفایاب شوی، هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږی، باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری، باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړو نو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې، خپل همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه. که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتما بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي، ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي. سبا نه د مور ته دعوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي، دا یو بل جنجال شو نو بیا راتلونکي کې نورې کېږي.
بلې ډاکټر صاحب، کلیوال تاسو د ډېرو ناروغیو یادونه وکړله، خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي؟ که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي، په دې اول لین کې چې دي ټول هغه عمر کلي کسان چې عمرونه یې د شپېتو نه اوښتي دي، دا اول لین کې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا داسې 40 یا 45 کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي، نو دوی دپاره دغه اول لین کې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي. خصوصا د ژمي په موسم کې که موږ تاسې یعنی زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم، اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي، تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي، هغه دغه دي زاړه خلک دي، شته دی ماشومان هم شته دی، خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورسره، ځکه د زړو خو یو معافیت کمزورې. دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه برابر. دریمه خبره دا ده چې دوی خپل پخوانی عملونه کړي او دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو لپاره، د سګو کې پاتې شوي دوامدار د دوی د سګو د بندېدو سیو پیړي او غاټ ناروغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شوي. او بیا په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي. علت دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې، فزیکي کمزوري دي، دوی دوامداره دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کېږي. پکې دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمه کټګوري کې ټول هیوي سموکینګ، هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سیګرټس کې یا کوم نور داسې څه نشي مار دغه وي چې هغه دوی په واسطه باندې دوی تیری، په درېمه کټګوري کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي. او په څلورمه کټګوري کې چې دي هغه حامله میندې دي، حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره د ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي. علت هم دا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي، د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي، نو دوی پرې ډېرې برابرېږي. ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچاره ګانې تندور ته خېږي، هلته ډوډۍ موډۍ پخوي یا بخارۍ کې زغال اچوي یا نور څه کوي، او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي، نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته.
ډېره مننه کلیوال صاحب. معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور ګرموي، تاوخانی وي، اکثرا لوګۍ ډېریږي، د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي، څوک د ډبرو سکاره، حتی څوک ټایرونه هم سوځوي، ځینې نور چې ډېر مضر دي. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي، دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګوري د ژمي موسم کې خو دا اوس موږ تاسو ګورو په لویو ښارونو کې، په افغانستان کې خصوصا په کابل کې، په کابل کې خو دا هوا دومره د خلکو د خوانه ککړه شي، یو خو دا چې د موټرو ازدحام ډېر دی، دویمه دا چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې بایس کېږي چې لوګي زیات کړي. درېیمه خبره دا چې ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده، اګستي ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم، لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې تیرونه سیزی یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دې دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې دا لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي. یا په دې بخاری کې که دو دا کوم دغه سیزي سون موادی چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دا دغه داسې محکم اوسېږي، بند اوسېږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته، خصوصا دا چا چې دا اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان اوسېږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه بې کیفیته موټر د تیلونه یا ګازونه چې دلته استعمالوي څوک، او دا هوا پکې کړه کېږي، باید دفتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو دپاره خپله مزدوري کوي، د دې تر څنګ 200 روپو دپاره ناروغۍ په دې آزادې هوا کې دا پرېږي. نو دا خو یو غټ بله خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګرېوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې. زما ټول اورېدونکو ته دغه یو پیغام دی چې وسم رسېږي، ماسک استعمال کوي، دغسې ازدحامي ځایانو ته مزد هغه ځایانو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کول د زکامونه دغه، نو دا خلکو سره تماس کم کوي، محدودې کوي ورته، دا 2 ورځې خپل وخت لري تر لسو پورې په احتیاط ورسره وشي، انشاءالله دا بېخي شفایت کېږي ورته. او که دا هېڅکم ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي، لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي، دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټایپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه د سالم پاس انشاءالله وایروس دا به دومره به تاواني ونو او تاوان دونی کې احتیاط وشي.
ډیر زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري، د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلی خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې واوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. I'm not afraid to die.